په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې په شوې جرګې کې شریکی و ملک مامور خان مشال راډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان له دوی غوښتنه وکړه چې د ګوزن واکسین ورکوونکو ټولیو ته د اجازه ورکړل شي چې ورشي. ملک مامور خان وایي د دوی دریز دا و چې د بی پیلوټه الوتکو حمله ونه درول شي تر هغه به ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد څاڅکي ورنکړي. د انتظامی او قبایلی مشرانو جرګه په داسې حال کې شوې ده چې میاشتې مخکې د شمالي وزیرستان د طالبانو قومندان حافظ ګلبادر د پولیو واکسینو ورکولو باندې بندیز لګولی و. ملک مامور وایي د دوی په سیمه کې د حکومت عملداري نشته او جرګې د خلکو له غوښتنو سره سمه فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې مې د قبایلي چارو له کارپوه ډاکټر خادم حسین پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په قبایلي سیمو کې خلک نه غواړي ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکي ورکړي. دی وایي قبایل نه د تعلیم ضد دي او نه هم د دې واکسینو.
بنیادی طور نه د قبایلی سیمې خلک د سبق په ضد دي، نه د تعلیم په ضد دي، نه د پولیو د ټیکې په ضد دي، نه د صحت په ضد دي، نه د جدید ساينس او ټکنالوژي په ضد دي. په بنیادی توګه د سماجی کنټرول خبره ده. سماجی کنټرول طالب سره دی تر ډیرو حاله پورې، طالبان مختلف تنظیمونو سره دی یا مختلف شبکو سره دی، مختلف ګوندونو سره دی یا په ځای ځای کې فوج سره دی.
دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې د جرګې دا فیصله څه معنا لري؟ آیا په قبایلی سیمو کې راټولې شوې جرګې په پریکړو کولو کې له هر قسمه دباوه آزاد وي؟ په ناروی کې د قبایلی چارو کارپوه فرحت تاج وایي دا جرګې کله هم آزادي نه دی پاتې شوی.
جرګې خو مخکې څه دومره آزاد خو نه وي کنه، اوس پولیټیکل ایجنټ دا، اف سی آر دا، نو بس دې څه به د پولیټیکل ایجنټ خوښه وا او څه به اف سی آر قانون لاندې حکومت کول غوښتنو جرګه به بس مغه فیصله کوله. خدا خو چې کومې حکومت سره خبرې وي هغه کې ساده، باقی نور حکومت د خلکو خپل لکه مسئلے مسائل وو نو اغه له سره جرګه طویل شي چې آزاد وا د مخکې کنه د 9/11 مخکې.
خادم حسین وایي ل 15 14 کالونو راهیسه په قبایلی سیمو کې انتظامی واک له پولیټیکل انتظامی پوسټ ته انتقال شوی او په ټولنیز توګه واک له ملکانو مشرانو او باسره کسانو طالب قومندانانو ته منتقل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې بدلون پر ضد چې خلکو خبرګون وښود نو په سلګونه کسان ووژل شول. دی وایي همدا وجه ده چې هلته واکمنې ډلې په خلکو خپل دریځ مني.
هلته د استوګنې لپاره اوس دا ډېره ضروري خبره ده چې کم کم تنظیمونه هلته برسر اقتدار دي یا اختیار لري یا سماجی کنټرول لري او هغوی کوم نقطه نظر وړاندې کوي نو د خلکو سپورټ اصلول هغوی دپاره ډېره اسانه خبره ده. څنګه به چې مخکې ریاست هغلته د خپل دغه کنټرول اصلولو دپاره به دا ډېره اسانه وه چې د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه یو جرګه راغونډه کړي. دغه شان د طالب دپاره د کمانډر دپاره به دا ډېره اسانه ده چې د خپل مشن یا د خپل کاز یا د خپل خبرې دپاره یا د خپل دریځ دپاره جرګه جمع د هغه جرګې په بنیاد د خبرو کې د خلکو مطالبه ده.
د قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج هم له خادم حسین سره اتفاق کوي او وایي چې د مشرانو د وژلو له وجې ویره خپره شوې ده. له خادم حسین مې پوښتنه وکړه چې جرګې آزادې نه دي نو آیا د یو ټولنیز جوړښت په توګه جرګه مؤثره پاتې ده؟ د وای د جرګې شکل د پخوا په څیر دی خو په خپل روح کې جرګه د پښتونولۍ د یو ټولنیز دود په توګه په خپل اصلي حالت کې نه ده پاتې.
د پښتنو د سماجی کوډ چې پښتونولۍ وي د هغې د کور کې یو کور هغه چې کوم ته مونږ جرګه وایو، اشر وایو، مرکه وایو، اجره وایو، هغه په د تیر شوو بلا کلونو نه ماته کړې شوې ده، هغه اداره ماته کړې شوې ده، هغه شکل یې پاتې دی، د هغې کور یا د هغې اسنس یا د هغې روح ختم شوی دی نو نریټیو د بل چا ده.
د قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج وایي په قبایلي سیمو کې تر ټولو مهم او لومړی کار د سولې راوستل دي. د دې په خبره تر هغې وروسته به بیا دا ممکنه شي چې هلته د جرګې په نظام کې بدلون راوستی شي.